دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیرم ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې د دې امید سره هرکلی ویم چې روغ جوړ او خوشاله به. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان په امنیتي او سیاسي صورتحال، د سیمه په چارو باندې او د شانتۍ په نړیوالو چارو باندې هم یو شمېر تبصرې او راپورونه لرو. خو ړومبی د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په غزنی کې نن په یوزندان بریت بیگا په یوزندان بریت شوی او سلګونه بندیان ترې داخلې دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو د سیلانیانو په موټر بریت کې 12 کسان په غلطۍ وژلي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات نور بیا ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو هډې ته څیرمه شوې ده او په وژلو شوو او ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. چاودنې د بسونو په هډه کې ولاړو موټرو دوکانونو ته هم تاوان رسولی دی. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګندل وایي دا یو ځانمرګي حمله برېښي.
دا وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید تر برېښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کې. اکثره چاودنې او ځانمرګي بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د دې تازه برید پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په هوایي بمباری کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې مشال لډیو ته ویلي هوایي بمباری په شوال، ګربوز او زوی نری سیمو کې شوي او په ترس کې د تونرو وسلوالو و پټن ځایونه تباه شوي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 2 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. په آزاد ډول نه د طالبانو نه هم د حکومتي لوري د ادعا او سپیناوی کېدای شي، ځکه چې آزادې سرچینې د پیښې ځای ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ له تیر سم مهال نه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه عملیات هم کوي. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټه یو مشر پرون ناوخته ناسرګندو وسلوالو په ډزو وژلې دی. د یادې تاڼې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرل کونسلر و د ماسخوتن د لمانځنه پس کور ته روان و چې ورباندې ډزې وشوې او په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته لاړ او د خلکو نه یې پوښتنې ګاروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبول کړې نه ده. خو تر دې وړاندې په سواد کې د امن د کمیټې لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته توګه وژلي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لډیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرد صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنز پر ضد د ساسکو د ورکولو 4 ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلې یو بل خبر دا ده چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شو. دا 4م ناروغ دی چې د کانګو وایرس په وجه خپل ژوند د لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبان په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم رارسېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلي دي. هلته د افغانستان فوجوای په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوی او په کندهار کې 2 نوي حلقې ماينونه شنکل شوې دي. د 215 تل قلی وردو مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوختو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا یا د اوتریش سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر بیا وایي جرمنی اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف ته په رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پنجاب په ملتان خار کې بمی چودنې 10 کسان وژل دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په مخه باندې مړ دی.
قبایلي سیمو کې اصلاحات په دغه لار کې خنډان څه دي؟
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په دې کې خنډونه ضرور راځي.
او د لوی اختر د راتګ نه وړاندې د سارو د میلو حال هم در
دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل ته کیدا سي کار سي ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان نه بګیدا سي ساروی ورم جواز مطابق وي.
د سیمه نړۍ نه نور هم یو شمیر راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمونږ لومبه موضوع ته د پنجاب صوبې د ملتان په ویاړي سیمه کې بمی چودنه شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامل دي. د دې په وینا د پیښې ټپیان یې د ملتان نشتر روغتون ته وړل دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او د مړو شمېر ښایي پورته شي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق راپور کې.
د پنجاب ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د یکشمې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نورو شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کومو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګې بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جک پوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا دا ځانمرګي بریدو که بمی چاودنه وه. د پیخې ځینې آیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروندو چې د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
پوځي چارواکي وایي چې تیر ورځ شوال کې په هوایی برید کې اولس وسلوال وجل شوي او د دوی اوه پټنځایونه د منځه وړل شوي دي. بل طرف ته وسلوالو طالبانو دعوه کړې ده چې په شوال کې د پوځ سره په نښتو کې اتو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ همکار عمر دراز وزیر نور معلومات لري.
چارواکی وای هوایی بمبار د شمالی وزیرستان شوال گربز او زوی سیمو کې شوه چې د وسلوالو پټنځایونه یې بمبار کړي. د فوزا ماړي کو سانګې ISPR د دغه بریدونو پخله کړي او ویلې دي چې دغه بمبارو کې د وسلوالو او مرکزونه تبا کړي دي. خو د سیمې آزادو سرچینو دغه بمباری کې د مرګ ژوبلې سپیناوی نه دی کړي. بل طرف ته وسلوال طالبان داوا کوي چې تیر ورځ شوال د جنوبی وزیرستان په طرف سیمه کې د فوز سره انخته شوې چې تر اتو پورې سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې. د دوی په وینا دغه کاروایی مسعود طالبانو خان سید سجنا ډلې کړې خو فوز دغه داوو په اړه څه نه دی ویلي او تیر ورځ دغلته د څلورو فوزیانو د ژوبل کېدو سپیناوی کړی و. شمالی وزیرستان شوال کې په دې وروستیو کې فوز مکانی عملیات پیل کړي چې د فوز په وینا د شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلي او خوش عاصمه یې اوس په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخیستی او شوال کې اوس مخ په وړاندې عملیات کوي. شمالی وزیرستان کې تیر کال جون نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت ورکړل شو بیانونو تر مخه. تر دې دمه دغه عملیاتو کې د وژل شو وسلوالو شمیر 3000 ته نږدې شوه خو وسلوالو وخت په وخت دغه دعوی رد کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
داعش وسلوال ډلې افغان پولیس سرما د باجوړ جنسې په ډمډول نیمه سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر یو پوستا د برید ادعا کړې ده. داعش دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغه ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات ذبیح الله شفق راکوي.
د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریکه لارې بېلې کړې او له داعش وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبر اجانس ته د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی خو د دې ترڅنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې د برید د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څو قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی. دا د یو مل کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي. په کار ده چې قی سطح باندې صدا سے ٹاکلی گامونا اداسی او بل سرا روغ جوڑا او یو بل سرا اعتماد او د انٹیلیجنس معلومات او یو بل تور کول او د دین علاوه د غیر پاره یو سټریټیجی په کار ده چې هغه ټول مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسله ولا ډله ده چې د محل د عراق او شام ډیرې سیمې تر ولکې لاندې دي او همدارز ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د پختونخوا د سواد درې د کابل تحصیل په ننګولې کلی کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او جنرال کونسلر په ډز وشتې وجلې دی او دغه یو بل ملګری جوبل کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سي ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی د تر مې غلام رحیم نوم دی د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په مخه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدی فضل حنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جوړتي هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوز کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نینګولی دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجلی شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ صفو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
اوردونکو سرزو د کرخه غاړه غزنی ته چرته چې 13 شپه طالب وسلوالو د غزنی په زندان ډلیز بریدونه کړی دي او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. د چارواکو په وینا په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشی شوي خو طالبان دغه شمیره تر 400 تنو لوړه خای. په دغه اړه باندې سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځته ننوتې دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د موبوسیله از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو دغه اوریدونکو اوس یو راپور د قبایلي سیمو په اړه باندې چرته چې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه په پارلمان کې یو بل جمع کړی دی او د فاټا آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې کارپوهان وایي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لارو کې لا اوس هم یو شمیر خنډان شته. نور تفصیلی د ګل ایاس په راپور کې.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اډي سره په خبرو کې ادا کړی وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړي جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخواني غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې دا غوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټس په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې پاټ اته ځان بدلی، او هغه به د وی وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ دا غي مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی. او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړوي.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده، او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پرویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچی دی، نو وخت وخت دا مسلیف به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دی نو هغه به انشاء الله چې هلکه دوه طرف روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې سهم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یو سبزی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د بیا پرزیدنټ هغه ډیل کوي، او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې سخن به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال اډیسر په خبرو کې ویل که چرې په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، چونکې د جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله د غلطه روایتي نظام ډېر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمې په قومي بهیر ورګډې کړي شي. په دغه اړه باندې ایکسپریس ټریبیون یو راپور خپور کړی دی. مجید بابر د هغې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون په خپله یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلي سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 270 او 280 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 2 قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي، بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روانې نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداریه جاتوی چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو پاړه د لسیزو ناروانی هغه پښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداریه مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات روستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغیتوب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 8 شپیتو کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس جون تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی. تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال لیډو دغه غوږی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د نغمه په आवाज دغه سندره وړاندې کوم. شلیرو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نهانی می بجې کیدونکو دي د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې.
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وای پرون وخت د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوی چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لسلوېختو زیات نور بیا ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وای دا یوه ځانمرګي حمله بریښي. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې اوولس وسلوال وژلې دي او په ترڅ کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید بیګا ناوخته ناسرګند وسلوالو په ډزو وژل دی. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنځ پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکه ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لري ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلې دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلې چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. هلته د مکسیکو د بهرنی چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
اوردونکو مهم خبرونه مو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کولو سرود اسلام آباد ته چرته چرابه اکرم خان ځلی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په هکله د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په هکله مهم کردار لوبولې دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سکیورټي په هکله فیصلو، اسټیبلشمنټ او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلی دی چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار الوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هیوادونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبرې د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت واخلي. اداري اخیری کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اټک د پیښې نه پس سجیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې 125 زده کوونکي متاثره شوي دي. ادارې وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغوی بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانه خستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. گلف نیوز ویبپاڼې لیکلي دي باید چې د پاکستان ولسي حکومت د ولس ستونزې پر وخت حل کړي، ځکه چې د پاکستان ولس اوس هم د خپلو ستونزو د هواري لپاره د پوس په لور ګوري. بلخوانه ټوپ یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبره عکاسي کوي چې پاکستاني ټولنه کې بدلون را روان دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په 13 کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلي دي په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي دي آسترالیا، بلجیم، کاناډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس آی ډی د پروژو او هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو د نتیجو نه لاسوک خبر شوی نه دی. دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اور.
له امریکا نه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړي، خو شنونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوي. ورځپاڼه وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې رسو کې د دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نورې راښکاره شوي، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانی په پیښور های کورټ کې دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانی د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانی په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده، او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانی د یو امریکایي سیړنیز ادارې سیړنکار رضا رومي په حواله لیکلی چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څانګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوی نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شننکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانې په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایهکاري اعلان کړی و. د دې پرتله یو ایس ایټ مرستندویه ادارو په هغو پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي لامونی ولی بیا تر اباسین پورې د دې وطن مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواري ده. د اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي خلک یې نه خوښوي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړې دي. زمونږ همکار خدای نور ناصر په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوم ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوم ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزي وویل له امونی ولی تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج کول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې د کومو مشکلاتو تیر شوی دا ګل څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورد د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیم ورځ بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له کوټې څخه مو د خدای نور ناصر راپور اوریدو. د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د عروج مومن په آواز دغه سندره.
زنجیر زنجیر تیوڑا لئی نشما پیارا تا
سندر مرد اردن کو اس یوبل راپور ترازو په خیبر پختونخوا کې بیلابل میوه او فصلونه کیږي خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوه او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې لیږل کیږي. په صوبې کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد نورو.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغه سي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دي. په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه یې غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دي لګول شوي حکومتي ټیکسونه ختم کړي او لکه د ټیکسټایل د صنعت غوندې دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو اوور کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وایي باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکي جمال ناصر وایي د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي خو بیا د دغې په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري.
دلته کې دا ایکسپورټ کې ډېر خلک په دې خدای باندې کرایه نه ډېرې اوس ته دې سره کو تاسو کمپیر کوي د ایران یا د نور ملکونو چې دي کم چې میوې ایکسپورټ کوي دا غي کرایه نه ډېرې زیاتې کم او دلته کې خوچا په دې باندې زما په خلاف صرف سوچ نه ده کړی کرایه نه چې دي نه ډېرې زیاتې پی نه کو فرض کړه زمیندار هغه ایکسپورټ کوي مو نو په هغه باندې بیا دا دغه پکې کم ده دلته کې مړیم شته ټول نه ښه کوالټي او بیا دا پیچه چې شلدانان چې دا په ټولو کې ښه کوالټي دي پوره نمبر یې دي په هغه نمبرو باندې دا راځي لکه شپږم نمبر شي اووم نمبر شي اتم شي په کار چې ګورمنټ سبسډي ورکولی دې دغه سبسډایز ریټ دی سر او د
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نور الامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
چا بار انٹروڈیوس کے دماغ خیال دار ہے کہ دا دلم یو مقور کول پکار دی چې بار ملکونو کې باسمتی یې ډېر خوند دی کله دې نه ځای کې په لاس سره دې خوند اوس کا خبره مونږ د فروټ کو نو ساده خدای سي صبح نه چې کدي ته مونږ د بازاراتو کې د هارټیکلچر صبح و الا با غلط نه ځکه چې په دې صبح کې تقریبا هر قسمه میوه او هر قسمه سبزی کې د دې خیبر پختونخوا الله تعالی یو داسې موسم ورکړی دی چې هغه تقریبا د هر قسم سبزی او د هر قسم میوې لپاره بهتره دی.
ډاکټر نور الامین وایي د پښتنو په سیمو کې رنگارنګ میوې او غلې کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہ داری خدا کیا پیدا کو گورنمنٹ سے ذمہ دار ہے بکا بیچ علی لادا فیسیلیٹیٹ کی علی دا سوزنا من بارو لے مو سے دو کول سٹوریج کرمے دے مو سے دو کول چین کرمے دے کپر کو سبتی یا ایون گلنا تو پیدا کو دے او خطر ہو گئی وا دلور لا کون روی کی پیخو تر رسی مدن تھا رہا پلا رہا کہ بیا صاحب ایئرپورٹ باندې تا سے تو بندو بس مشتری بس پٹینہ راولل تدوی دے پوری پلا رہا باندې کول چین
ڈاکٹر نور الامین دا هم وایي باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړی چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې داغه مینا لښوند د سرنسته ده
غره په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردن کو د لوی اختر د راتګ نوړان دی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په بیلابلو برخو کې د سارو د میلو تنظیم شوې دي خو زیاتره خستون کې د ګلکی سروي ډیر زیات ګران دي زمونږ همکار شانواز ترکزی د خیبر پختونخوا چرسدی د شوقدر مال منډه ته ورغلی دی او دا غزنه مونږ ته راپور راک
د شوقدر د سارو په منډی کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي ولې بل خو اولس ول چې د نورو شیانو د ګرانۍ لوجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنی په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود خو او ماړه ساروي واخلي سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډی ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي خو زیاتره اخستون کې خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل ته کیدا سي کار شي ساروی ډیر زیات ګران دي خو کوشش کوم چې ځان له بغیر سي ساروی ورم چې وس مطابق وي یرا پروس کال تقریبا نوغه په 65000 روپے باندې جوړ اغست و او سخ کال چې هغه جوړه ته پوس کین هغه بنځات یا خوشا لسکم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي
یو سپینګری په وجود ورکوټه چلی لپړی نیول او ویل چې کله هم اختر راشي هر سړی ته سرو ګران به کوي نو هغه مجبور دی او لوی سروې نشي اخسته
زما نوم رحم شاد د میا کلی نه راغلی او سخ کال فاویل ګران شي دي د مخې کار په بابت معنی مخې بچ د څه په فلور سلونم کې د هغه سخ کال په 15 پینیم شپږ کیږي ولا سروې ډیر خو بد ګران شي دي
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپږ چیلی راوستیو وی ویل
ریواج خان کالو سره ساته وبدی می لوته رو باسی نو غی په وجه ګران خلکو نیولې دي د بازارونو هم په مزه نشته ما یو شپګول سروي روستل چی دي دي والله چې بس مختلف ریټونه یو شپاره زره ملاویږي 3000 ملاویږي 2000 ملاویږي
د شوقدر دی منډی ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نږدې سمونه سروي راوستل شي د دې منډی د ټیکدار نوید مومن سره می خبر وکړي
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیسټم چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي د دې وجه نه ساروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سی سوداګر او د سی خلک راغلي چې غوي ساروي دل تاخلي
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس تانه شول ویلې چې هغوی به لوی اختر ته نږدې ساروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا وی نو ممکن ده چې په کومه بای ورته څاروي ملاو شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال ریډیو ونی ز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي
اوردونکو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې مور دې شي په دغه باندې تاسو موږ خپل پیغامونه ایمیل نمبر لګیدل شي او موږ ته زموږ د خبرونه پاړه باندې خپل مشورې هم را لګیدل شي د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د سرفراز په आवाज دغه سندره وړاندې
د کابل مړی نستا دا مورید پرکی خوا خوری ورکڑی دینا یا مورید پرکی خوا خوری مورید چانا پلاس گرسی گی ید لور گمبری ور لچا توکڑی دینا دلور گمبری ور لچا روری جڑا کا یچین خالے خوری پام رو خی جنا چشن خالے خوری پام رے بار مزید یا مین پیسم نکالا او در کبینا یا مین پیسم نکالا پلار سانگی اوانگی مزدا ستانا پوہی دا خلق نورا گمان کبینا ستانا پوہی دا خلق نورا وڑا وڑا یہ لویا مشی وطلا وڑی تیار وائی او سلامنا وطلا لیلا چل دے چنوائے حالنا مندی سرکڑی پنکری سوسلا سنا لیلا چل دے چنوائے حالنا لیلا چل دے چنوائے حالنا چیارانا دن کولا ود مین لاس تیرا تولی اور کونا ود مین لاس تیرا تولی